طبي زدکړي زدکړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی او ښوونیز پروګرام ګرانو محصلینو ستړي مشای پام دې هیلایم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خای او د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر یای. قدرمنو محصلینو د طبی زده کړې په اتمه دوره کتاب کې نن ورځ د شپاړسمې صفحې موضوع مخکې وړو، خو مخکې لی دې په پنځلسمه صفحه کې پخوانی یا زوړ درس هم تکرار کوم او له هغې وروسته نوي درس هم راګرځم. د زیږون پر مهال د یوې قابله ډاکټرې لپاره لارښوونې ګورئ. د زیګون پر وخت یو قابله ډاکټر باید کوم کارونه ترسره کړي، د هغې لپاره خاص لارښوونې په همدغه موضوعاتو کې راغونډې شوې دي. دغه لارښوونې څو برخو ته شاملې دي. یو د زیګون د مخه لارښوونې دي، یا د زیګون د مخه ځینې کارونه دي چې باید یوه قابله ډاکټرې وکړي. بل د زیګون مدیریت ترسره کول، او ځینې یې د زیګون وروسته پاملرنه دي. ګوري، په تیر درس کې د زیګون د مخ ارزونه یا انیشیل اسیسمنت موږ پیژندلی. انیشیل اولی ته وایي، یا لومړني، اسیسمنت بیا ارزونې ته وایي. لومړنۍ ارزونه خصوصا د مخه ارزونې ته هم وایي، یا اولی ارزونې ته هم وایي لومړنۍ ارزونه. په دې کې د مور ټول ژوند لیک یا میډیکل هیستری وارزوئ په ځانګړي ډول. میډیکل هیستری نه هدف دا دی چې د طب په برخه کې یا په طبي برخه کې څه ډول تاریخچه لري، پخواني ولادتونه څه ډول وو، یا موجوده تاریخچه یې څه ډول ده. فرضاً د ولادت عمر څومره دی، تر څنګ موجوده ستونزې، د ماشوم وضعیتونه، دا ټول هیستری یا تاریخچه کې راځي. کله چې ګورئ، لږ ذرا فکر مو غواړم، کله چې ناروغان ډاکټر ته ورځي نو ډاکټر لومړی پوښتنې کوي، ستا نوم څه دی، یا یاداښت ترسره کوي، او یا هغه نه یاداښت کوي، همدغسې پوښتنې ترې کوي، ځواب یې غواړي. خو معقوله او غوره لارې دا ده چې هغه باید یاداښت شي. فرضاً ورته ویل کیږي چې عمر، البته نوم دې څه دی، نوم یې لیکل کیږي، څومره عمر لري، عمر لیکل کیږي. تر څنګ د ناروغ نه دا پوښتنه کیږي چې د کومې ستونزې له امله کلینیک ته راغلی یې، یا کلینیک ته راغلی، دې ته پریزنٹ ایلنس وایي، موجوده ستونزې، یا چیپ کمپلینټ. ناروغ بیا وایي چې فرضاً د ګیډې د برخې د درد له امله راغلی یم، یا د سر د درد له امله راغلی یم. ځکه ناروغ خو حتماً یوه ستونزه لري، د هغې پر اساس کلینیک ته ځي، هغه باید ټول یاداښت شي. نو دې ته میډیکل هیستری وایي، تاریخچه اخیستنه، کوم ځای د درد کوي، کومې ستونزې لري، عمر دې څومره دی، مخکې دغه ستونزه درته پیښه وه یا لومړی ځل دی دې ستونزو سره مخ کیږي؟ دغه ټولې هغه پوښتنې دي چې دا بیا موږ په راتلونکي کې د ناروغۍ لپاره یو په یو مطالعه کوو. ګورئ، د کاریکولم په برخه کې وزاره تشویش مه کوئ. دومره معیاري او اساسي نصاب یا کاریکولم آماده کوو چې حد پې تمام دی. هدف دا دی چې ډیر کار د کاریکولم لپاره مهم دی چې باید وشي، او دا معلومه شي چې کومه موضوع په کوم وخت کې راوړل کیږي او کومه موضوع په څه ډول راوړل شي او څه ډول زده کوونکي زده کړی شي. تاسې به وروکړئ څومره کار چې د زده کوونکو په نتایجو باندې کیږي او څومره کار چې د کاریکولم په جوړونه باندې کیږي، دا به تقریبا سره یو ډول وي. یعنی دا ساده خبره نه ده چې یو کتاب د برابرېږي، هغه د ډېر په معیار او سټانډرډ بڼه تر ډېره پورې کتابونه چې لیکل کیږي نور خلک بیا دا ډول لیکي ګورئ چې هغه یوازې د طب د برخې نه مهم موضوعات، هغه موضوعات چې آسان وي زده کوونکو ته، هغه راټولوي او کتاب ترې جوړ کړي. دغه نو بیا پایښت نه لري. په ډېرو کمو یا دوه درېو کتابونو کې لار ترې ورکیږي چې اوس څه ولیکي. مې به دغسې موضوعاتو ته لاس اچوي چې هغه به نو د زده کوونکو لپاره هیڅ په خیر نه وي، هیڅ به په ګټه نه وي. د نصاب ګورې داسې یو مثال لري لکه یوه زینا، یا ځینې ورته اندروپایا وایي، د زینې په شکل مثال ورکوي. ګورئ که داسې وکړئ چې دا د زینې اړکې په مسلسل ډول جوړ شي، د کوم قدمونه سټیپونه چې دي، نو یو کس ورباندې په ډېرې آسانۍ سره تللی شي. که چیرې په منځ کې دوه دانې هغه پرې شي یا جوړ شوي نه وي، او یو ناڅاپه له اول اړکې یا وبوی قدم څخه څلورم قدم ته پښه پورته کیږي، ډېره ستونزمنه ده، یا بیرته راکوزیدل ډېر ستونزمن دي. نو دا یو تسلسل ته ضرورت لري. نو په ویډیویي او هم په نظري درسونو کې یوه ذره دې اړخته فکر مه لرئ چې موږ به کومه موضوع په کوم وخت باندې وایو، کوم کتاب به نه وایو، کوم کتاب به وایو، کوم مضامین به پاتې کیږي، کوم به نه پاتې کیږي. ډېر اساسي ستاسې ټول مضامین په ډېرې علاقمندۍ سره انشاءالله هغه برابرېږي، او تاسې ټولو ته به د طب ټول اساسي مضامین در وښول شي. بیا به تاسې وروسته له هغې چې ټول کاریکولم درته بشپړ شي، قضاوت وکړي چې په اساسي ډول موږ د طب ټولې برخې وویلې، او دا شونی ده. که شونی نه وای مزل به مو ډیر لنډ وای. نو تاسې د طب په برخه کې ډیر سپیڅلی مزل مخکې روان دی. د دې لپاره ستاسې هڅې، ستاسې خورۍ دا سل سلنه مهمې دي، دا د ارزښت وړ دي. ګورئ په همدې اساس ټینګار کوم چې د هرې ورځې درس هماغه زده کوئ، د هرې ورځې درس لپاره حاضرېږئ، هیڅ ورځ مه قضا کوئ. ستاسې د هرې ورځې حاضری هم اخیستل کیږي، او له دې وروسته ډیټابیس ته هم پورته کیږي. د مثال په ډول داسې به کیږي چې شپږ نوي نمرې ډیټابیس ته رسېدلې دي، چپ طرف کې حاضری به لیکل شوي چې پنځه ورځې غیر حاضر یا درې ورځې غیر حاضر. نه یوازې دغه درسونو ته ګورئ، نظری درسونو ته توجه وکړئ. ویډیویي درسونه د ټولو لپاره ډیر مهم دي. ځینې زده کوونکي په اهمیت باندې ځکه نه پوهیږي چې هغوی ته لا واضح نه ده چې د طب عملي اړخ څومره مهم دی، او دا ویډیویي درسونه کله چې زیات شي بیا ورباندې نه شي رسیدلی. نو ستاسې لیډلې هغه زده کوونکي چې لا هم دوی ویډیویي درسونو ته ارزښت نه دی ورکړی، توجه نه ده ورته کړی، په ډیر ټینګار سره ورته وایم چې همدغه مو وخت دی که زده کوئ د ویډیویي درسونو لپاره، همدغه وخت دی چې باید تاسې په همدې وخت زده کړئ. کارونه او مسؤلیتونه وروسته وخته مه پرېږدئ چې دا به وروسته بیا ووایم. که امکانات لرئ، موبایل ته لاسرسی لرئ، کور کې کمپیوټر ته لاسرسی لرئ، د ورونو موبایل، د پلار موبایل، او تاسې درس تعقیبولی شئ، هیڅکله مال لاس ورکوي. هدف می همدغه چانس یا فرصت دی چې د لاس ما ورکوي، ځکه کله چې د ټولو زده کوونکو سره هممهاله تاسې درسونه مخکې روان کړي وي، دا نو بیا بیل خوند لري او په ډېرې علاقې سره موټیویشنل سیچویشن برقرار وي، هڅوونکي حالتونه وي. یو زده کوونکی فکر کوي چې زه اتیا نمرې ترلاسه کوم، ولې د پلانی یا د فلانی کس یا د فلانی زده کوونکي په څیر سل نمرې ترلاسه نه کړم، اتیا نمرې پر ځای باید نوي نمرې ترلاسه کړم، پنځه نوي نمرې ترلاسه کړم. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. په همدې ځای باندې طبي زده کړې د ویډیو درسونو په هکله ووایو چې لومړی او دوهمه ټولګه ویډیو درسونه، د دې لپاره مو تاسو ته یو ځانګړی کتاب یا بانک درکړی دی چې په هغې کې تشریحي پوښتنې دي، د هغې په حلولو باندې زده کوونکي مصروف دي، ډېرو حل کړي دي، ډېر پر لاره دي، ډېر دې ته په تمه دي چې استاد یو ځل بیا موږ ته د ویډیو درسونو هغه ځانګړی کتاب یا پوښتنې تشریح کړي. همداسې کار کوم، یوه خپرونه د پوښتنو د تشریح لپاره بیا ورکوم. ځینې پوښتنې شاید زده کوونکي هغه په بل ډول سره حل کړي، د هغې لپاره فکر جوړ نه وي، نو زه څه ناڅه لینک ورکوم چې په دې طریقې دغه پوښتنې حلیږي. د دې مفهوم دا دی تاسې په دې طریقې سره حل کړئ. نو دیرشمه درسي خپرونه به زموږ د ویډیو درسونو د بانک د تشریح خپرونه وي، یعنی تقریبا یو پنځلس شل ورځې وخت لرئ چې په دې کې تاسې ټول زده کوونکي آمادگی بشپړه کړئ، او هغه زده کوونکي چې لا هم د ویډیو درسونه نه دي ترلاسه کړي باید پر وخت دغه کار وکړي. هغوی چې پوښتنې حل کړي دي بانکونه کولی شي هغو ادرسونو ته ورسوي چې په ویډیو درسونو پورې اړه لري، او چا چې نه دي حل کړي په دیرشمه درسي خپرونه باندې به د دوی لپاره همدغه ویډیو درسونه بیا هم تشریح شي، او له هغې وروسته به تاسې همدغه ویډیو درسونو بانکونه به ادرسونو ته ورسوي. او دغه ویډیو درسونه نه یوازې د اتمې دورې لپاره، نه یوازې د شپږمې یا څلورمې، د ټولو دورو لپاره دي. که یو زده کوونکی په اوله دوره کې وي، هغوی هم کولی شي چې ویډیو درسونه تعقیب کړي، او یا په دوهمه څلورمه یو ځل د دې تعقیب لازمي دی، ازموینې پکې ورکړي، ځان پکې ثابت کړي، او تر څنګ یې موږ ته هم د ثبوت په ډول یو څه راکړي چې تاسې دغه درسونه تعقیب کړي دي. ستاسې د هرې دورې دغه نتایج یا نمرې هم ډیټابیس ته یو ځای پورته کیږي، او تاسو ته به میسیج هم شي. تر څنګ که د زده کوونکو نتایج د اعلانېدو چانس له موږ سره وو یا مو ورته وخت وو، نو هره جمعه به یو ساعت د نهو بجو نه تر لسو بجو پورې د ویډیو درسونو د ازموینې نتایج اعلانوو. ښه، قدرمنو محصلینو، راځئ بیرته خپل درس ته. موږ وړاندې د تاریخچې په هکله خبرې را پیل کړې وې. تاریخچه اخلو، ګورئ په تاریخچه کې کوم کارونه ترسره کیږي، ټول تاسو ته ډېر واضح لیکل شوي دي. بل د زیږون پر مهال څارنه، په دې کې د رحم تقلصات کتل کیږي، د رحم حرکتونه چې هغه به موږ د مور له وضعیت څخه معلومولای شو. ګورئ کله چې مور فشار واردوي، یو ډول دردونه زغمي یا هغه ورباندې تیریږي، د هغې څخه موږ د یوټیرس حرکتونه معلومولی شو. تر څنګ یې د مور وایټل ساینس یا د ژوند نښې هم باید معلومې شي. د ماشوم د زړه آوازونه یا ټکانونه باید واورېدل شي، او تر څنګ یې نور حالتونه. بل مو د فعال زیګون مدیریت یا اکټیو لوبر منیجمنت یادونه وکړه. مور هڅو چې فعال اوسي، قدم وهل، کیناستل، پورته کیدل، او دغه نور حالتونه چې تاسو تشریح شوي دي او تاسې ورباندې پوهېدل یې. راځئ شپاړسمې صافې ته نوی درس دی، څلورم د ماشوم راوتو مرحله، سیکنډ سټیج هم ورته وایي. د مخکینی حالتونه یې فرسټ سټیج دی، لومړی پړاو دی، دې ته د سیکنډ سټیج کلمه هم کارول کیږي، دوهم پړاو. لمړی پړاو خو دغه مخکینی کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. د ماشوم راوتو مرحله سیکنډ سټیج، کله چې د رحم د غاړې پرانستا مکمل شي یعنی لس سانتی متر شي، مور ته لارښوونه وکړي چې فشار ورکړي، پوشینګ د حالته پوشینګ وای ټیلا کوونه. ګورئ ما تیر درس کې هم ویلی دی چې د رحم د سرویکس د برخې ډایلیټیشن چې هغې ته سروایکل ډایلیټیشن هم وایي هغه باید لس سانتی متر شي. دا چې د لس سانتی متر څه ډول اندازه کیږي، معمولا د لاس د ګوتو په واسطه. نو په دې حالت کې مور ته توصیه کیږي چې تاسې زور وارد کړئ، د رحم تقلصات زیات کړئ، ژورې سا واخلئ. ورپسې لیکه کې لیکل شوي د پیرینیم صاحب پاملرنه وکړئ. ګورئ ځینې درسونه په اصطلاحاتو باندې وایم، د پیرینیم صاحب پاملرنه وکړئ، پیرینیل سپورټ تر څو څیرې نه شي. ډیری وخت د ډیلیوري په پراسس کې د پیرینیم ساحه هغه څیرې کیږي. د دې لپاره چې پیرینیل سپورټ مو کړی وي، تاسې باید د لاس ګوتې په هغې ساحې کې ځای پر ځای کړئ. پیرینیم ساحه تاسو ته د اومې دورې په ویلادي مضمون کې هم ښودل شوی ده چې د اکسټرنل جینیټیلیا یوه برخه ده. دا هغه ایریا یا ساحه ده چې د انس چار چاپیر واکې ده. په ټوله کې د فیمیل د اکسټرنل اوریفیس یا اکسټرنل جینیټیلیا او تر څنګ یې د انس ترمنځ دغه ساحې څیرې کیدنه د ډیلیوري پر مهال څه نا څه زیاته وي. د دې لپاره چې د دې لاسیریشن یا راپچر یا څیرې کیدنه مخنیوی مو کړی وي، نو پیرینیل سپورټ مهم دی. که مو د پیرینیم ساحه په ذهن کې ښه راوړلی شوه، نو تاسې به تېروتنه نه کوئ. ځینې وخت پیرینیل راپچر رامنځته کیږي یا اړتیا پېښیږي چې څه نا څه یوه قابله په لوی لاس دغه ساحه څیرې کړي تر څو د ډیلیوري پروسه هغه ممکنه شي، اسانه شي. نو بیرته باید هغه ساحه سوچار شي چې دې ته اپیزیاټومي وایي، او دا به په راتلونکو دورو درسونو کې تشریح کړو. خو د امکان تر حده دغه ساحه باید د لاس په ذریعه تکیه شي تر څو د فیټاس خارجیدل هغه د دې باعث نه شي چې اضافي ساحې تیرې کړي. ځکه اړینه ده چې پیرینیل سپورټ رامنځته شي. راځي متن د پیرینیم ساحې پاملرنه وکړئ، پیرینیل سپورټ تر څو څیرې نه شي. کله چې سر ښکاره شي کنټرول سره یې راوباسئ، خوله پوزه پاکې کړئ. د اوګو لپاره ګورئ دوه اوږې دي یا شولډر برخې چې ولې هم ورته وایي. د اوګو لپاره لومړی لاندې اوږه راوباسئ، بیا بله اوږه. د ډیلیوري پر مهال لومړی لاندینی اوږه باید بهار شي، بیا پورته نه. لاندې سټیجز آف د لوبار یا ډیلیوري ښودل شوی او هر انځور لاندې شماره هم ورکړل شوې. لومړی انځور وګورئ، لاندې یو شماره لیکل شوې ده. تاسې هغه پریزنټیشن ګورئ، پریزنټیشن سیفالیک دی، سر یې د پیلویک طرف ته دی یا د یوټیرس د سرویکس پر لور دی. دوهم حالت ګورئ، څنګه د سر برخه ویجاینا طرف ته پوز شوې ده. هدف دا د چې هغې ځای پورې رسیدلې ده. دریم حالت کې ګورئ څنګه نور هم ټیله شوی دی. څلورم حالت او پنځم حالت ګورئ بهر طرف نه هغه معلومېدلی شي. شپږم طرف کې معمولا په دې وضعیت کې نو سر ته څنګه دوران ورکول کیږي او لومړی بیا لاندې اوږا ورپسې پورتنی اوږا ایستل کیږي. دا سټیجز دا تاسې د انځورونو کې کتلی شئ. نورې تاسې بیا نو په ویډیو درسونو کې هم تر مطالعې لاندې نیولی شئ. ښه، د سیکنډ سټیج یا څلورمې برخې په اړه هم پوه شوئ. پنځمې برخې ته راځئ، د زیږون وروسته پاملرنه، پوسټ پارټم کیئر. پوسټ پارټم کیئر، پوسټ پارټم معنی د زیږون وروسته کیئر پاملرنه ته وایي. پوسټ پارټم کیئر کوم کارونه ترسره کیږي؟ د رحم سختوالی چیک کړئ. کله چې لوبار وشو، ډیلیوري پای ته ورسېده، نو د رحم سختوالی چیک کړئ. که نرم وي مساج وکړئ. رحم سختوالی وګورئ، که نرم و نو څنګه څه مساج کړئ. د مساج له امله بیرته خپل ځای ته هم ټولیږي او په خپل موقعیت کې ځای پر ځای کیږي. تر څنګ یې هغه وینه بهیدنه چې ورکوي هغه هم کمیدلی شي. بل د جوفت یا پلاسینټا بشپړتیا چیک کړئ. ریټینډ پلاسینټا خطرناک دی. د جوفت یا پلاسینټا بشپړتیا چیک کړئ. هدف یې دا دی چې معلومه کړئ چې پلاسینټا په بشپړه توګه بهر شوې ده یا یوه برخه یې هلته پاتې شوه یا ټوله پلاسینټا پاتې شوې ده. نو ریټینډ پلاسینټا یعنې پاتې شوې پلاسینټا د خطرناکه ده. ګورې دا د زیږون وروسته پاملرنه ده. د رحم سختوالی د ګډې د پاسه جس کیږي، کتل کیږي. او دریم قدم کې د پی پی ایچ یا پوسټ پارټم هیموراج معنی لري. دلته هغه لیکل شوی نه ده، شاید راتلونکي دوره کې درته واضح کړم. پوسټ پارټم هیموراج وینې بهیدنې مخنیوي لپاره لاندې کارونه کیږي. که چیرې وینه بهیدنه شتون درلوده، کوم کارونه باید ترسره شي؟ یوټیراین مساج، یعنی رحم ته مساج ورکو، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. وروسته له ډیلیوري یا وروسته له زیږون د وینې بهیدنه لپاره کوم کار باید ترسره شي؟ یوټیراین مساج، یعنی رحم ته مساج ورکو. په دې سره رحم راټولیږي، رګونه یې کلکیږي، رګونه یې بندیږي. او بل لاس د غلس نه وروسته اوس چپ طرف ته راځو. آیو اوکسیټوسین، آی ایم، د دې مفهوم څه شی دی؟ ګورئ، لاس آی یو انټرنیشنل یونیټ، اوکسیټوسین آی ایم، سخت نه دی ګورئ. هدف یې دا دی چې لاس یونټ، خصوصا انټرنیشنل یونیټ، اوکسیټوسین ورکو. څه ډول؟ لاس انټرنیشنل یونیټ اوکسیټوسین آی ایم یې ورکو انټراماسکولر، په عضله کې د ستنې له لارې اوکسیټوسین ورکو. اکسیټوسین د رحم د کنټراکشن سبب کیږي. رحم چې ډیر پیل شوی دی، آزاد پروت دی، وینه ترې بهیږي، دا سره راټولیږي تر څو تنګ شي، وینه بهیدنه کنټرول شي. نو ځکه لیکل شوی لس آی یو اکسیټوسین آی ایم، یا په ساده ډول داسې وایي چې اکسیټوسین د ځانګړي هورمونونه دي، ځانګړي د درمل په ډول پیدا کیږي. اکسیټوسین ورته ورکوو، خو لاس یونټ، یونټ د درملو د ډوز لپاره هم کارول کیږي. ښه، په دې موضوع باندې هم پوه شوئ، پوسټ پارټم کیئر باندې. ښه، زه خو وایم چې درس ته همدومره بس وي، ځکه زه هم ستړی شوم. فکر کوم تاسې به هم ستړي شوي. ښه، ټول وایي موږ هم ستړي یو، بس نه. ښه، نو حاضري به بیا واخلو. تاسې ټول حاضري راواخلئ. دا زیرې کارتونه یا ځینې کیدای شي خپله کارتونه ورته ډیزاین کړي وي، غواړي چې وروسته حاضرې کارتونو ته ورسوي. نن ورځ زموږ دولسمه درسي خپرونه ده. د دولسمې درسي خپرونه د حاضرۍ توری د ای توری دی. نو تاسې هم د ای توري دایره تور کړی. دولسمه درسي خبرونه د ای توري. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړی. ښه دوستۍ خدای مو مل شه.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.